سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو له تاریخي ورځې سره سم د طالبانو پیغام خپلو جنګیالیو ته.
ملت نور د آرامش حق لري، نور د آبادۍ حق لري، موږ تاسو د ملت خادمان یو، نه داسې خدای موږ په ملت باندې مصرف
کوي. امریکا خپل سفارت دوحې ته انتقال کړ. په یوه مرکه کې دا څېړو چې له نړۍ سره د افغانستان د راتلونکي دولت اړیکې باید څه ډول وي.
په کار دا ده چې موجوده حکومت د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د دنیا ګټې هم په پام کې ونیسي.
خځل طالبانو څه غواړي؟
زما غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې د افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه وپیژني، چې هغه کې د ښځینه حقونه، تعلیم او کار کول دي.
په غزنی کې خلک له طالبانو د زړو ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
موږ غوښتنه ده د 10000 باید ټوله کې ځکه چې خلک تګ او راتګو کې دا شاو حق.
نور مطالب او په دوه منی مای کې نیمه نړۍ اونیس پروګرام لرو. خلمړی خبرونه صفی الله ستانکسای اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته لا افغانستان د ځواکونو درایستلو پر ارتباط باندې وینا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمېنې دوحې ته لیږدول شوی او اروپا خپل غړي وادو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کورونا وایرس د خوندي وادونو له ډلې وباسي. پوره خبرونه ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته پر دې وینا وکړي چې ولی افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور د اگست 13 وروسته ونه غځو. د اگست 13 چنن ده له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ټاکل شوی وو. بایدن تیر شپه په یو اعلامیه کې وویل د ټولو پوځي قمندانانو له سپارښتنو او پخوانی برنامه سره سم له افغانستان د خلکو د ایستلو چاره هم ودروله. د جو بایدن په وینا د امریکایي قمندانانو نظر هم دا و چې له افغانستان کې د پوځي ماموریت پای ته رسول تر ټولو ښه غوراوی دی. دا کار د دوی د تیرو د ساتنی او هغو کسانو امنیت ته ګټور دی چې غواړي راتلونکو اونیو او میاشتو کې افغانستان ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل له خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمېنې دوحې ته ولېږدو چېرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بارنوی چارو وزیر انټونی بلینکن تیر شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلینکن د اعلان څو ساعته وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسو. بلینکن ویلي له افغانستان سره یې د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی، خو ده ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د طالبانو پر ضد په پنچیر کې د مقاومت جبهه وایي بیګای د طالبانو برید په شاتم بوله. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتی رسنوی ته په یو پیغام کې ویل د دوی او طالبانو ترمنځ په جګړه کې لکتر لګه اته طالبان وژل شوی. تیر شپه د پنچیر د دروازې لویدیز خواته طالبانو یو برید وکړ. خای غوښتلې په پنچیرو باندې د برید لپاره خپل بخت وازموي. د خدای په فضل بخت ورسره مل نه و. اته کسان یې وژل شول، څو کسان یې ټپیان شول. د مقاومت دوه کسان هم ټپیان شوي. وطنوال دې تشویش نه لري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا تازه ازادي رډیو ته ویل چې د دوی دوه ملګري برسیرن ټپیان دي. خو د مقابل لوري څلور وسلوال وژل شوی او دوه پوستې د طالبانو لاس ته لویدلي. د مقاومت د جبهې مشرانو له هغې ډلې مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود ویلي طالبانو ته نه تسلیمیږي. طالبانو لخپل ځواکونه غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن د کابل هوایي ډګر د طالبانو هغه غړو ته وینا کوله چې د امریکایانو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر چارې په لاس کې اخیستي.
تاسو نه هیله کوم چې خپل ملت سره چلند کې ډیر احتیاط وکړي. زموږ ملت دردونه وځاپه، اشغال وځاپه او ستونزو جګړو شل کاله وځوراو. دا ملت نور د دې تحمل نه لري چې وځوريږي. د تاسو ټول د سایبر برت نظامي ځواکونو څخه او له نورو مجاهدینو څخه او له نورو ځواکونو څخه هیله مدا ده چې خپل ملت سره نرم چلند وکړي، توفت وکړي، نرمي وکړي.
مجاهد داسې وخت طالبان له خلکو سره نرم چلند ته وبلل چې په دې وروستیو کې د طالبانو د غړیو لخوا د یو شمېر خلکو د وهل ټکولو راپورونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو لاس په لاس شوې دي. همدارنګه ځینو نورو بیا شکایت کړی چې طالبانو د دوی کورونه تلاشي کړي یا یې ګاډي او وسایل ترې په زور بیولې دي. اروپایي ټولنې خپل غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کرونا وایروس د خوندي هیوادونو لړلې وباسي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې په امریکا کې ورستر بلې د کرونا وایروس نوې پیښې زیاتېږي. په دې سره به اروپا ته له امریکا نه په تګ راتګ څخه ناڅه محدودیتونه ولګيږي. اروپایي ټولنې پرون دوشنبه یو لارښود خپور کړ چې لمخې اسرائیل، کوزوو، لبنان، مونتنګرو او شمالي مقدونیا هم د خوندي هیوادونو له کتاره وایستل شول. اروپایي ټولنې وایي کوم لارښود چې له بروسل خپور شوی د سپارښتنې باندې لري او غړي هیوادونه ولې شي د هغو شرایطو په اساس چلند وکړي چې د بهرانیانو دراتګ لپاره وځ کړي. لدی مخکې امریکایانو د قرنټین او اړین ټیسټ په څیر له محدودیتونو پرته اروپایي هیوادونو ته سفر کاوه. متحده ایالاتونو بیا د اروپا له فشارونو سره سره د اروپایانو په مخ د کووېډ 19 لګیدلې محدودیتونه نه دي کم کړي. په امریکا کې د سو ورځې د کووېډ 19 مثبتې پیښې په ورځنۍ کچه له 1,00,000 کسانو اوختي. یوازې پرون د ورلد میټرز ان فور وی پانل له مخې نږدې 1,00,000 کسان په کورونا اخته شوي چې لډلې څه باندې 15,500 تنه مړه دي. ټول ټال د مثبت قضیو شمیر نږدې 30 میلیونو ترسیږي او د مړو له 650 اوخته ده. او ژغورونکو د دوشنبه پر ورځ د لویزینیا کې د عایدا له سمندري طوفان څخه په سلهاو کسانو ژغورل. دغه طوفان په ایالت کې سخت ورانه کړې دي. د عایدا طوفان له 4 درجه شدت او 240 کیلومتر سرعت سره د یکشنبه پر ورځ د لویزینا ساحل ته ورسید او د بریښنا د بندیدو لامل شو. د ودانیو چتونه ویجاړ کړل او سړکونه یې ککړ کړل. ویل کېږي طوفان د دوشنبه ناوخته ورو شوی دی. د طوفان په پایله کې د نیو اورلینز په شمول په لویزینا کې نږدې 1,000,000 کورونه بې برقه پاتې دي. طوفان د اونۍ په نیمایي کې له درنو بارانونو او سیلابونو سره نیویارک ته رسیږي.
خبرونه وو چې له ازادۍ رادیو مو واوریدل. قدر منوریدونکو، که غواړئ چې د خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پانه ته ورشئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. چې د ویب پانه ته ورشئ نو هلته به د افغانستان او نړۍ د روانو مسایلو په اړه تازه راپورونه، مرکه او تحلیلونه او همدارس په زړه پورې ویډیوګانې وګورئ. ورزو د موضوع لمړی د خبرونې لمړی موضوع ته، طالبان له هواده د ټولو امریکایي او عسکرو وتل پر افغانستان د یرغل پای بولی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار رسنیو ته ویل چې د امریکا وروستي پوځیان هم له افغانستان وتل او په دې توګه افغانستان آزاد شو. لبلې خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په تیرو 12 ورځو کې لا یو لک شل زرو زیات کسان له افغانستان ایستلي او پر دې سربیره په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورساو. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي افغانستان د امریکایي عسکرو د وروستي سرتیري له وتو وروسته په بشپړ ډول آزاد شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد چې نن سهارې د کابل حامد کرزی هوایي ډګر کې رسنیو سره خبرې کولې، افغانستان کې د امریکا نظامی حضور ناکام و بالا وی ویل دلته ایستره ماتې خوړلې. هغه زیاته کړه امریکایي ځواکونه د خپل ټولو موخو په ترلاسه کېدو بریالي نشول او لوتو وروستي افغانستان په رښتینی معنا آزاد شو. خغل مجاهد زیاتوي افغانان نور له جګړې ستړي او د زوریدو توان نه لري.
دا ملت نور د دې تحمل نه لري چې وزوريږي. تاسو ټول د سهمه مرته زمي ځواکونه څخه او له نورو مجاهدونو څخه او له نورو ځواکونو څخه اله مداد سي خپل ملت سره نرم چلند وکي او توپاتو کې نرمي وکي او ښه چلند سره وکي، ځکه ملت نور د آرامش حق لري، نور د ساختلو حق لري، نور د آبادۍ حق لري. موږ تاسو د ملت خادمان یو، نه داسې خدای موږ په ملت باندې مسرت سي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي دا هم ویل چې د امریکا په ګډون لټولو هیوادونو سره خې اړیکې غواړي او اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هر هیواد په ضد وکارول شي. د افغانستان وروستي امریکایي سرتیری تیر شپه ووتل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د امریکایي عسکرو وتل په افغانستان کې د خپل شل کلن نظامی ماموریت پای وباله. سپینې ماڑۍ د خغلی بایدن له قوله یو اعلامیه کې لیکلي، تیر 12 ورځو کې له 130 زرو زیات کسان له افغانستان وشتل شوي چې په دوی کې امریکایي وګړي او د دوی افغان همکاران شامل دي. د سپینې ماڑۍ په اعلامیه کې له طالبان غوښتل شوي چې هر امریکایي او د هغوی افغان همکارانو ته چې غواړي له افغانستان ووزي د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې پینټاګان هم ویلي په افغانستان کې خپل تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. د پینټاګان په اعلامیه کې چې د دفاع وزیر لوید استین له قوله خبره شوي لیکل شوي، په دې جګړه کې 2,416 امریکایي عسکر ووژل شول او لسګونه زره نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د امریکایي عسکرو د ماموریت پای ته په اشاره په خپل ټویټر باندې لیکلي، افغانان له یو تاریخي فرصت او پریکړې سره مخ دي چې خپل راتلونکي وټاکي. خغلی خلیلزاد اوس وخت د طالبانو لپاره یو ازموینه بللی او په خبرې دوی کولای شي چې خپل هیواد امن او خپل راتلونکي خلوري ته یوسي. په افغانستان کې د بهرنۍ عسکرو د پوځي ماموریت لپاره سرسم د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم له طالبانو غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د شورا په یو پریکړلیک کې لیکلي طالبانو ژمنه کړې هغه کسانو ته به اجازه ورکوي چې له افغانستان د تلو نیت لري، تر خوای یو ټول ګډونه او ټولو ته د منلو وړ حکومت به جوړوي چې خزی پکې هم ونډه ولري او بې له کوم قاعده شرط به نړیوالو مؤسسو ته په افغانستان کې د بشري فعالیتونو اجازه ورکوي.
متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور لپاره تر رسولو سره سم له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت هم د قطر پلازمینې دوحې ته انتقال کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او په افغانستان کې د دې هیواد ډیپلوماټیک حضور د اوس لپاره ځنډیدلای دی. د موضوع تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن وایي له افغانستان سره د امریکا د اړیکو یو نوی څپرکی پرانستل شوې دی. بلینکن ویلي ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او سیاسي ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولې چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. بلینکن ویلي د افغانستان د نن اوس ډیپلوماټیک حضور ځندولې خدای نه د پډاګه کړي چې څو وخت به کابل کې بیرته سفارت پرانیزي. بلینکن تیر شپه ویل دوی په دې ډاډ له افغانستان وتلي چې طالبانو ورته ویلي داعش او نورو ترهګرو ته به اجازه نه ورکوي چې دوی ته ګواښ پیښ کړي.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده ترهګری ډلې په ګډون به خپلې دښمنې ډلې د داعش خراسان څنګ ته چې موږ او متحدانو ته مګواخ پیښولای شي دا اجازه نه ورکوي چې افغانستان د یو مرکز په توګه کار واخلي. موږ بل طالبانو د دې ډاټ په بدل کې جواب غواړو.
تر دې وړاندې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ویلی وو ک طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي باید په عمل کې ثابت کړي چې د خزو او جنو په ګډون د خپل خلکو اساسي حقوقو ته درناوی کوي. طالبانو کابل تل نه نوتو سره سم ټولو ډیپلوماټیکو ادارو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو معلومه نه ده چې امریکا ولې د اوس لپاره سیاسي ماموریت له کابل دوه ته لیږدولې. په واشنگټن کې مشت د سیاسي چارو کتونکو شفیق حمدم وایي طالبان باید ژر تر ژره امریکا او نورو هیوادونو ته په کابل کې د ډیپلوماټیک فعالیت زمينه برابر کړي.
لبل مرغ دا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی او چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي، او حتی به روس دا غین دا توافق هم شوی چې دا سفارت د غیټه انتقالیږي میدان ته هلته به پاتې. اوس چې دا سفارت لاړ د نظامی ماموریت تر څنګ قطر ته ور انتقال شو، دا په دې معنی ده چې طالبانو یو چانس لرا سوار کاغه په دې معنی چې د نړۍ پر راس کې د نړیوال ټولنې پر راس کې د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان کې بل خصوص کابل کې نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیمه او غیر مستقیمه توګه باندې ډیره زیاته مرسته کوي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې خلکو ته د سفر ازادي ورکړي او د غراس پرې نګدي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په مرکز بدل شي. طالبان چې لتیرو څخه باندې دوه اونۍ راهیسې پر کابل واکمن شوي د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو خبره کوي او ژمنه کړي چې ټولو بشري حقوقو ته به درناوی کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مخکمو په یو راپور کې واوریدل چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت لپاره تر سوالو سره په یو وخت کې په کابل کې خپل سفارت او ډیپلوماټان هم ایستلې دي او د قطر پلازمینې دوحې ته انتقال کړي. اوس پښتنه دا ده چې له دې وروسته بل نړۍ سره د افغانستان د راتلونکي نظام تعامل څه ډول وي او باید څه وکړي چې له اوسنۍ انزوا څخه ووځي. دا موضوع می د سولې د ولسی حرکت لمشر اقبال خیبر سره په مرکه کې وشاربله او په پای کې پایل کې نه پښتنه ترې وکړه چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې افغانستان په نړیوالو اړیکو کې باید څه شي ته لومړیتوب ورکړي.
د افغانستان د حساسې جغرافیې ته په کتو دلته چې هر بلاک هر وخت راغلی دی اختلاف د ستور سره پیدا شوی دی. کمخ کې روسي بلاک راغی دا د وس امریکایي لویدیز بلاک راغی، اختلاف د ستور سره پیدا شو او د ستي جبهه جوړ شي د ستي جګړه شروع شوله. د افغانستان د جغرافیه ته په کتو خپل تاریخي پس منظر ته وګورو، هر وخت چې موږ به طرفه پات سوي په دغه حساس جغرافیه کې نو مو حداقل یو ژوند لرلای دی. نو په ټوله کې په دې جغرافیا کې د بهرنیو اوسیدل زموږ لپاره هم لنجمن تمام شوي دي او د دنیا لپاره هم لنجمن تمام شوي دي. زه فکر کوم چې ښه خبره دا ده چې دنیا په دې واقعا هم پریکړو کې تر اوسه هم سړی نه پوهیږي چې واقعا هم پریکړه سوې که نه ده سوې. چې د افغانستان خاوره عینن لکه د سویس د خاورې غوندې به طرف اعلان کی.
بله خیبر صاحب، افغانستان د نړۍ سره ارتباط پرته ژوند کولای شي؟
یقینا کولای شي، په خودسی نه ده چې موږ به یو مخ له دنیا سره ارتباط پرې کوو لکه د نوري دنیا هیوادونه. ارتباط خو به تبني اوس، خو دنیا یو کلی دی، راشه درشه مهمه ده، اړینه ده. موږ دښمنی له هیڅ بلاک سره نسو کولای، خو دومره نږدې دوستی هم موږ ته په زیان تمامه سوې ده، ځکه بل بلاک نه ده خوښه کړې. نو ارتباطات اړین دي، ارتباطات اوس هم په کار دي. هر وخت چې ارتباطات پرې سوي تاوان یې هم کړی دی، خو داسې یو حالت هم رامنځته کول نه دي په کار چې مخالف بلاکونه بیرته فعال شي، بیرته جګړه شروع شي او بیرته موږ په غم ککړ کړي.
اوس چې طالبان واک ته رسیدلی دي، په هغه ترتیب له نورو هیوادونو سره اړیکې نږدې کړي چې مخکینی دولت لرل، یعنی له یو بل بلاک سره، او که به همغسې آزاد پاتې شي لکه چې تاسو وایئ؟
د خلکو وړاندیز او د دې جغرافیې غوښتنه همداده چې که وتوانېږي دوی بیلنس جوړ کړي، لکه د پخوانیو ځینو حکومتونو چې کله ناکله دا بیلنس وساتلی سو. پخوانیو مشرانو هم همدا راته وړاندیز کوو چې افغانستان د دوو ژرندو د پلو په منځ کې پروت دی، که منځلارې پاته نشته دواړو بلاکونو ترمنځ د اوړو غوندې به یریسي. نو زموږ او د خلکو غوښتنه هم همدا ده چې که وتوانېږي چې هیڅ بلاک سره هم ډیر نږدې نه شي، یعنی هغه ډول چې جګړه رامنځته کړي، او ورڅخه لري کېدل هم نه دي په کار. آینه لکه زه شاه بابا چې کوم سیاست په ځمکه کاراو.
خیبر صاحب، طالبانو خبرې روانې کړې دي، وایي چې د راتلونکي دولت د جوړولو لپاره یې سلام مشورې پیل کړې دي. دغه حکومت چې طالبان کار پې کوي، توقع څه ده چې څه ډول حکومت وي؟ یعنی له نړۍ سره په کوم تعامل کې پاړي کو کې وي؟
نړۍ سره خو ارتباطات نهایت اړین دي، او د دنیا غوښتنې باید موږ په دې کلي کې په نظر کې ونیسو. له دنیا نه لرې پاتې کېدلی نه سو، په هغه کچه چې د دوی هم ګټې خوندي شوي، د افغانستان هم ګټې خوندي شوي. نه یوازې خپلې ګټې په یوازې ځان خوندي کولای سو، او نه یوازې د دنیا ګټې پالل په کار چې خپلې ګټې پکې نه وي چې له بده مرغه دا کار همیشه په دې ځمکه سوی دی. نو په کار دا ده چې موجوده حکومت د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي، او د دنیا ګټې هم په پام کې ونیسي، بیا د وطن مخ ته تللی شي. یوازې خپلو ګټو ته ترجیح ورکول، خپلې غوښتنې ته لومړیتوب ورکول هم صحیح نه ده، او نه دنیایي ګټو ته لومړیتوب ورکول چې دینه مخکې هم نتیجه نه ورکړي. نو د دواړو یو بیلنس او یو برابري په کار ده، بیا کېدلی شي چې دا وطن تر یو ځای ولاړ شي. که دا بیلنس بیا هم پر دې ځمکه خراب شو، دغه حساسیت ته په کتو، د جغرافي حساسیت ته په کتو، بیا هم پایښت نشي پیدا کولای چې موږ ډېر ښکاره مثالونه په خپل تاریخ کې لرو.
خیبر صاحب، طالبان تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې دغه خوري ورې ډلې چې په افغانستان کې دنه نشته، او سیاسي فکرونه او پخواني او اوسني دا سره یو ځای کړي، او د دوی ترمنځ یو بلانس وساتي.
اوس خو دا یو تیروتنه اوسوله چې سوله او نسوله، یو جهت د جګړې له لارې مخ ته ولاړې، خو اوس بیرته هم یو چانس ته که طالبان وغواړي دغه خوابدي خلک، دغه لسیمې وتلي خلک دا بیرته وغواړي، را دعوت کړي، را نږدې کړي، په رښتیا هم سینه ورته خلاصه کړي او په رښتیا یې هم ومني، نو د دوی لپاره به جنجال کم شي. څه خبره دا ده چې دغه افراد او اشخاص دا په یو ډول رانږدې کړي، خو دا ډول هم نه ده په کار چې د خلکو غوښتنه هم دلته بیرته دا ده چې صحیح ده دا خلک رانږدې کړي، دا خلک دې راشي. اما په نوي سیستم کې څه خبره دا ده چې له ټولو اقوامو نه ډېر پاک خلک، ډېر ستره خلک، ډېر سپېڅلي خلک راټول کړي، دا ده چې ټول په خلا کې. خو نوی سیستم په په پاکو خلکو په ستره خلکو جوړول پکار دی.
د اوس په پنچیر کې د طالبانو او د احمد مسعود په مشرۍ د ځواکونو ترمنځ یو تقابل روان دی. دواړه خواوې یو بل ته لاس په ماشه دي او د ځینو راپورونو له مخې ترمنځ تیر شپه څه نښتې هم شوې دي. له دې مخالفې ډلې سره څه ډول چلند پکار دی؟
جګړه خو بیا هم خپل حساسیتونه لري. ښه خبره بیا هم همدا ده چې له ټولو ممکنه سوله ییزو لارو څخه استفاده وشي، جرګه وشي، مرکه وشي، ناسته پاسته وشي. د جګړې له لارې چې مخته لاړ شي بیرته هم مشکلات زیږېدلی شي. بدمرغي دا ده چې دلته نور هیوادونه دستي لاس راشي. اوس هم په پنجشیر کې نورو هیوادونو لاس اچونه شروع کړې ده چې دا بیرته یو لانجه او یو ستونزه او یو یو عقده په میراث پرېږدي. نو ښه خبره دا ده چې د سولې له لارې مخته لاړ شي، د جرګې له لارې مخته لاړ شي، نو به مخته د حکومت لپاره مشکلات نه وي او بیرته به اسانه حکومت ولی تر وګرځي. که په جګړه کې مصروف شي ته بند دلته حکومت ولی له لاسه ووځي او حکومت ولی به وغږیږي چې څومره غږیږي دلته په جامع کې خلکو ته ستونزې پیدا کوي.
ډېر زیاته مننه. یو وروستۍ پوښتنه، خیبر صاحب، چې د سولې ولسی غورځنګ فعال دی او که ماموریت پای ته ورسید؟
کو وای چې یو جهت بریالی سو د جګړې له لارې او په جامع کې نهایت ډېر مشکلات یې شاته پریښي دي. اوقتي او انتقامونه او ظلمونه او جبرونه سوي دي. اوس یو بل مرحله شروع ده. یو بل مرحله باندې باید کار وسی چې هغه اجتماعي سوله دغه اوقتي لمن زوړل دي، د خلکو بدی لمن زوړل دي چې دې ته کافي ډیر کار کول پکار دي. نو فکر نه کوم په دې وطن کې دي د جګړې د منځلو لپاره، د انتقامونو او اوقتو لمن زوړلو لپاره داسې ژر ماموریت ختم شي.
ډیر زیاته مننه. اقبال خیبر، د سولې د ولسی حرکت مشر. د آزادې رادیو خبرونه اوري. طالبانو ویلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په د هیواد په ښارونو کې عادي ژوند پیل شوی او هیڅوک یا ډله به چاته مزاحمت ونه کړي. په همدې حال کې ځینې افغان میرمنې او نجونې له هیواده د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبان باید پر ښځو محدودیتونه وضع نه کړي او په ټولنه کې د دوی د حقونو د خوندیتوب سره مرسته وکړي.
له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته ځینې افغان میرمنې او نجونې له طالبانو غواړي چې په ټولنه کې د دوی حقونه خوندي کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل کچېرې له میرمنو او نجونو سره د دې ډلې چلند د شلو کلونو وړاندې په شان وي، ښځې به ونه سي کړای چې له کورونو راووځي او بالاخره دوی به هیواد پرېښودو ته اړ شي. مسکا د خپل نامعلوم برخلیک په اړه ازادي راډیو ته وویل
که دی زما غوښتنه له طالبانو څخه دا دی چې د افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه وپېژني، چې هغه کې د ښځینه حقونه، تعلیم او کار کول دي. دوی باید ورته احترام ولري او ورته اجازه ورکړي.
لیما هوتک افغان خبریاله ده. نوموړې وایي که څه هم تر اوسه کار ته پرېښودل کېږي خو خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده، داسې نه چې په وینا یې په کور کې نول سي. میرمن هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو داسې غوښتنه وکړه.
طالبانو غوښتنه دا ده که چیرې دوی د تېرې دورې په پرتله متفاوت راغلي دي، نو دوی که غواړي په رسمیت وهم پېژندل سي، دوی باید د ښځینو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
شاوخوا ولس ورځې وړاندې کابل د طالبانو لاسته ولوېد. ټولې ښځینه دولتي کارکوونکې په کورونو کې ناستې. خو درې ورځې وروسته طالبانو په یوه خبر پاڼه کې له ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو غوښتل چې د اصولو په رعایت سره خپلو دندو ته حاضرې سي. په ورته وخت کې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته ښځې په عادي ډول ژوند ته دوام ورکولی سي او هیڅوک به یې د کار او ټولنیز ژوند مخه ډپ نه کړي.
در مورد خانم ها امارت اسلامی بار بار مکررن تصریح کرده که خانم های
اسلامی امارت په بیا بیا ویلی چې خزی به په هیواد کې لستونزو سر مخ نشي. مجاهدین به له دوی سره مرسته وکړي. دوی باید اندېښنه ونه لري. د نوي حکومت له بشپړېدو سره به په یو منظم کاري چوکاټ کې د دوی حقونو د خوندیتوب په اړه تصمیم ونیول شي.
که تمام تمام حقوقشان آبرویشان برآورده شده باشه تامین گردد.
خاغلی کریمی د نجونو تعلیم او تحصیل ته په اشاره سره وویل چې مېرمنې او نجونې به د تیر حکومت په پرتله د امن په فضا کې تحصیل ته دوام ورکړي او له ویرې پرته به ژوند وکړي.
دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره له ننګونو ډک هیواد دی. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې ماشومان او کورنۍ له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. د دې سازمان یو سیمه ییز مسؤول ویلي که روان وضعیت دوام وکړي اټکل دا دی چې له 15 کلنۍ ښکته 1 میلیون ماشومان ښایي له خوارځواکۍ سره مخامخ شي چې دا به یو جدي ګواښ وي. لبلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال څه باندې 40% افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې وروستي پرمختګونه او د طالبانو له لوري د دغه هیواد سقوط د هر وګړي په ژوند سیوری غوړولی. په دې لړ کې ماشومان چې د ټولنې تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي تر ډیره ځپل شوي دي. له دې سره ډیری افغانان له خپل نامعلوم راتلونکي څخه اندېښمن دي. 35 کلن فرید احمد چې دوه واړه بچې لري وایي چې وروستي بدلونونو سره ټولې هیلې خاورې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو سره یې دنده له لاسه ورکړې او اوس مهال د ژوند د اړتیاو پوره کولو توان هم نه لري.
د تشویش لرو د دې نه چې مونږ آینده څنګه کېږي د مونږ د د زامن آینده څنګه کېږي د پاره چې مسؤلیت نشته امنیت نشته.
د یونیسف په راپور کې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد شوی. یونیسف ویلي چې ګڼ شمېر ماشومان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له روغتیایي خدماتو محروم دي. د دغې ادارې سیمه ییز مسؤول جورج لاریارجي ویلي چې که چیرې وضعیت همداسې وي اټکل دا دی چې له 15 کلنۍ ښکته 1 میلیون ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخ شي. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې څه باندې 4 میلیونه افغان ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې 2.2 میلیونه نجونې دي. ښاغلي جورجیا په دغه راپور کې لیکلي آیا موږ کافي سرچینې لرو چې ښوونځي پرانیستي وساتو او ډاډ ترلاسه کړو چې نجونې او هلکان په خوندي ډول زده کړې کوي. دغې ادارې په خپل راپور کې ویلي په وروستیو کې له 192 هیوادونو د مرستې غوښتنه شوې او له مرسته کوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې له افغانستان سره بشري مرسته ته دوام ورکړي. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي دا مهال څه باندې 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري د غزنی اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې هغه ماینونه وباسي چې دوی د جګړو پر وخت افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې خخ کړي وو. د غزنی اوسیدونکو وایي چې اوس هم ډیرای داسې سیمې شته چې ګڼ ماینونه پکې دي.
وز زازو ماین والے دوه می پخیل لاس ور کړی یو لاس دواړه سترګې مې نه ویني یو می ګردل لاس ور کړی. یاندا فکر وکړه زله دغه سپورت لسره د زړه تر سره شکیدلې دغه ډیره غټه ضربه د سیماته رسیدلې.
دا سلیم دی چې 15 کال وړاندې د طالبانو په مین 14 کې ټپی شوه او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین 14 ورڅخه د بدن غړي جلا کړي. خو د خزو او ماشومان په ګډون په سلګونو نور کسان وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډیرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی اوسیدونکو وس د استلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاک کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کارشمیرې نه خي خو په غزنی کې د عام روغتي چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په 13 کالو کې د دغه ماینونو لامل مرګ جوړ اوخته ده. احمد د غزنی خار اوسیدونکو دی. دی وای ډیرې داسې پیخي لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د استلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستان هم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل ژوند حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه کولی د موږ غوښتنه دا زات زره باید ټوله کې ځکه چې خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی وسیدونکو د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوی. عبدالصبور هم وای اوس دغه مینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبان د دادې چې دوی باید هغه مینونه چې په سرګونو په ځینې کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي به دوی تر لمنځه یوسي او بیرته خونڅه کړي. په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه مینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان به وای په پام کې لري چې دغه مینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخکړې شوی مینونه وکاږي ترڅو خلک یې له شره پامان شي.
د مینو په اړه باندې بلې وو مینونه به انشاءالله ټول صفا کیږي او د ټولو خندونه به له منځه وړل کیږي. هیوادوالو ته به کومه ستونزه نه وي. په دې اړه باندې به کارونه دوام لري ترڅو ټولې سیمې پاکې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات مینونه پکې ایښودل شوی دی. دا په داسې حال کې د چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د مین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لوري ایښودل شوي مینونه پاک کړي.
څلور نیمې بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې خپرېږي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
تاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته پردی وینا وکړي چې ولې افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور د اگست 1 وروسته ونه غځو. د اگست 1 چې نن د افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت تاکل شوی، خو امریکا له وخت مخکې له افغانستانه وتله. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمینه دوحې ته ولیږدو، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د طالبانو پر ضد په پنچیر کې د مقاومت جبهه وایي بیګای د طالبانو برید په شاتم بولې. د دوی خبره لک تر لګه اته وسلوال طالبان وژلي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا دا خبرې رد کړې او ویل یوازې دوه ملګري برسیر انټپیان دي، خو د مقابل لوري څلور وسلوال وژل شوي او دوه پوستي هم نیول شوي دي. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن د کابل هوایي ډګر د طالبانو هغه غړو ته وینا کوله چې د امریکایانو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر چارې په لاس کې واخیستې. هغه ویل ملت ډیر زورول شوی او نور د سخت چلند زغم نه لري. مجاهد داسې وخت طالبان خلکو سره نرم چلند ته وبلل چې په دې وروستیو کې د طالبانو د غړو لخوا د یو شمېر خلکو د وهل ټکولو راپورونه او ویډیوګانې په خپل رسنیو لاس پلاس شوې. اروپایي ټولنې خپل غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کورونا وایرس د خوندې هیوادونو له ډلې وباسي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې په امریکا کې ورسره بلې د کورونا وایرس نوې پیښې زیاتېږي. او ژغورونکو د دوشنبه پر ورځ د امریکا په لویزیانا ایالت کې د آیدا له سمندري طوفان څخه په سلهاو کسان وژغورل. دغه طوفان په ایالت کې سختې ورانې کړې دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي او کورنۍ ته سپارلستونځ ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزی تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپل وفاداری ثابته کړي وي. خو آیا په دې کار سره وي د خپل خزی حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې ونجلۍ واده کیږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پریږدي. د میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښتل چې زه ما خواد ما څنګه کې اوسې. نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې ل خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي ښځباله څه ډول حالت سره مخ شي.
کزي ډیر حساسه روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دی وی متضرری خزی په غک پیلېږي.
از ما خاونت ما سره واده وکړ، نکات یو کړل، د واده بش په باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، کدی نستانه خوشاله و زه به مستانه خوشاله يم، او کدی ستانه خوشاله نه مې پکارې نه مې زستا ته ستا در سره تیریږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تیریږم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښته چې زه ما خواز ما سن کې وسی، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخې او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. زما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، دغه یوناني دوا به په کور کې راته راکولې، ما به غوته ورکول چې دی به ښه سي. ډاکټر ته به هیڅکله اجازه نه راته کول، قام و خشګري او دا خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما در سر تیریږي خو د غو د سر نه تیریږي.
دا د کابل ولایت اوسیدونکې فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هره خبره به میمني، ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نه وړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تګ واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یو د کاکا لور د سلور کال کې چې واده یې کړی دا او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري، ټول صلاحیت د خواخي لاس کې ده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کړه لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم، یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي نه.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپل ښځه د حقوقي په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکو امید هم وایي چې خځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویلي چې خځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، خور، ورور بیا پیدا کېدونکي نشته او نه پیدا کیږي. شزه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړي چې د مور او پلار عزت وکړي او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسی. ما په لومړی شپه کې ورته دا توسه کړې و چې ګوره، کچېته به مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړي زه درنه خوشاله یم، او کچېته مور او پلار مې خپاو نو فکر وکړي زه هم درنه خپای. هغه ته چې کوم ما توسه ورکړې دا هغه زما په خبر باندې عمل کړی دا او همیشه به کوي او بیا به هم کوي.
د افغاني دود لمخي واده کړی ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼي کورنۍ د اتفاق او یو موټی ټوب بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې خزي په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې خزي اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې خزي پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. خزه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښيي، خو د حق پرته د میړه لخوا د خزي مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د خزي او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له خزي او له میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور، خور، ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا دی بل دی خزی وار نور تا ورکی دا سربیره پرده چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، ټکر کې کار ده، بلکې د خزی حق هم سوځول کیږي. په ټولنیز لحاظ ډیر ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه باید ډډ وشي په هر حالت کې.
خزه او میړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لوري په پوره کولو مکلف دي. دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي میړونه باید د خپل خزو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې د یو چا مور حق لري همداسې مېرمنه هم حق لري. په همدغې اساس باندې که چېرته هدف داسې وي چې په هغې باندې ظلم کېږي، مېړه یې پښتنه نه کوي، خواښې ورسره ظلم کوي، خسر ظلم کوي، یندرور ورسره ظلم کوي، لیور ورسره ظلم کوي، بل ورسره ظلم کوي، او خاوند دې په وړاندې چوپه خوله پاتې ده چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده، زه به غږ نه کوم. چې څوګونه وي چې په ښځه یې ننګ وکړه او ښځه یې وګټله، دغه نو بیا په خپله یو قسم بې ننګي ده، ځکه چې یو څوک ژوندی ده او د هغه د ښځې توهین کیږي، د هغه د ښځې سپکاوی کیږي، د بې عزتی کیږي. دا په خپله په حقیقت کې یو قسم بیننګی ده او د اسلام او له ایمان سره په تضاد کې یو برخه ده.
لکه څنګه چې ښځه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږی او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپلې ښځې حق د خپلې کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د ښځې په اروایي حالت څه اغیز ولري؟ په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله صالح راته داسې وایي:
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تینسي، بالاخره د ده ټول هغه صلاحیتونه، د ده ټول هغه واک د کورنۍ نورو غړو ته چې هغه خواښې ده یا د لیور ښځې دي او یا هم اندرور دوته ورکول کېږي، نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ ستونزو سره مخامخ کوي او بالاخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بالاخره د خفګان خواته ځي او په نورو ستونزو اخته کیږي. زیات مثالونه موږ په روغتون کې د داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواښې ناوړه چلند له وجې نه دوی د ډپریشن خواته تللي وي او یا هم د خفګان خواته تللي وي او بالاخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کیږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینې وخت دوی هم د ځان وژنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لرو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالی نه بولي، خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی. د ښځو د شبکې غړي نوریه صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي، د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چېرته موږ هره برنامه موږ امپلمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د اسلام د ابعادو نه موږ ټول ته وایو چې مثلا و اشروهن بالمعروف، یعنی خپل ښځو سره سم چلند وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې بعد عامو خلکو خبرې واورو چې د خپلو ښځو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم د روزګان ولایت څخه. بالکل، دا چې په د اوسنیو حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپلې کوروالۍ، خپلې ښځې واک خپل مور او پلار ته سپاري، هغه که چیرې په میلمستیا ځي یا د پلار کره ځي یا کوم د قریب کره ځي، دا زما په نظر ښه کار دی.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی، موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړې چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنی د مور پلار او ورونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم احمد نوید تو تاخیل ده، د کارتینا اوسیدونکی یم. ولازه زما په نظر باندې ښځه ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. ښځه باید خواخی په چارو کې مداخله ونه کی او خواخی د انګور په چارو کې مداخله ونه کی. باید د ښځو حقوق په نظر کې ونیسي، داسې نشي چې د خپل ښځه حق د مور او پلار قربانی کی یا د مور او پلار حق د ښځه قربانی کی.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې نگین حافظي خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي کا په سر کې راته وایست چې د خزینه د میډم لاټړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغیز لري؟
ملاتړ پاړه باید وایم کله چې د خزینه ملاتړ کوي نو خسته قوت وربخي او د دوړ ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي او د دې لامل ګرځي چې دوی کولای شي لمینې ډاک ژوند تیر کړي. کله چې یو میډه ل خپل خزینه ملاتړ نه کوي یا د غلاس نه اخلي یا د حقوقو نه ورکی ورته، که د رسم رواج او انانات لمخې خزغه پورتنه کوي، خو بیا هم لزړه او ډیره نه امید کیږي او لډرستون ز سره مخامخ شي خو چاته بغاک نه پورته کوي ک غاګم نه پورته کوي خو پزړه کې بډې بد حالت ور باندې تیریږي او یو میننه که ژوند نسی کول خپل میړه سره تیر په فقط د دودونو لکبل بدای ژوند تیروي او غاګ نه پورته کوي
په پای کې کراته وایست چې یو نارینه څنګه کولای شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي.
زه فکر کوم که څوک لږ مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور پلار حقونه څنګه کولای شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده وکړي یا هغه ته باید ښځه وکړي هغه واده کړي نو حتمن هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولای شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولای شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویان موږ به له تاسو نظر غواړو، خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولای شو تصمیم ونیسو پرېکړه وکړو.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریب دي کوم
غاس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله په هیګي
بلخ یا هغه خوانی باکترا یا باختر چه بخوانه متونه که دیتا باکترا هم راغلی ده 15000 کال تاریخ لري.
د بلخ ولایت د ولسوالیو او محصولاتو په اړه څومره معلومات لري؟
په عموم کې بلخ ولایت 44 ولسوالۍ لري. تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دي، انار هم پکې شته دي.
نن امدا موضوع چیلو په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو، بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپلو ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښې هوا، خوږو اوبو، خایسته تفریح زینو او نورو ښکلاو ستاینه کوي. بلخ ولایت د وړي په موسم کې په پوره توګه ګرم او په ژمي کې ډیر سوړ وي. د پسرلي هوا بیا مرطوبه او بارانی وي. د بلخ ولایت د پخوانیو نمونو او تاریخ پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهمو ولایتو څخه ګڼل کیږي.
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د باکترا هم راغلی دا چې د بودیزم او د زرتشتیانو او هم دا رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو. بیا رستنی بونتلو کې د باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د بلخ کلمه استعمال شوی ده. دا د خواني مراکزونه ده 15000 کال تاریخ لري. سلیما بادشاہ دی پلو ا دې نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدار رقم باختر دا ټول دمدی نمونه دي. د زین د اسب معنا ورکي. البته دلته په مغوخ کې اسب سواران ولیا د دې جای زین د اسب څه مشهور او په دې کې یو قلعه هم د یما پادشاه قلعه ده او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی السلام خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده او بل یو قاضی ابو موتی ورتوی د امام بونی فرحمت الله علیه دی مذهب یو ستر عالم ده فقیه ده په نوم د قاضی ابو موتی هغه دلته دفن ده او جوان مرد قصاب دفن ده او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چې ده شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورته وای دی ګمبد د مسجد هم د خپل بلخ ولسوالۍ کې دا بیا د مزار شریف دا خو روستونه یغه دا خو روست بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې دا روزه چې جوړه سو به مزار ته مرکزیت را انتقال سو ورنه په خوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدار رقم د بختریانو تمدن او د نورو غو تمدن هغه په بلخ کې تیر سوی دی.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی. په مزار شریف سربیره څلويخت ولسوالۍ لري. د کابل په هانتون د ادبیاتو د پهنځي د ماسترۍ محصل اسد الله نصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري.
په عموم کې بلخ ولایت چارلس ولسوالۍ لری او یو بندری یا سرحدی شهرک لري. چارلس ولسوالۍ کې به ډېر زیاتې مشهور چي دي. سل د خول ولسوالۍ د شولګر د چمتال د چاربولک د نارشایی د دیدادی د نور هم دغه سه کالدار او کشندی او دولت آباد او زارې او د بلخ ولسوالۍ زنه تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو بادام هم پکشته دي انار هم پکشته دي. بل د خول ولسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پرته ده دغه ولسوالۍ هم ځنې تولیدات لري لکه انځر زردالو خربوزه بادام د دغه ولسوالۍ ډیزت مشهور دي. بل ولسوالۍ چې ډیره مشهوره ده د بلخ ولایت شولګره ولسوالۍ چالته هم دغه شفتالو زردالو هندوانه او خټکی هم پکې زیات د چمتال ولسوالۍ هم زمونږ یو زراعتي ولسوالۍ دي چالته هم غنم او جوار او ځنې زراعتي مسائل حل ته هم شتره. بل زمنګ دا د مرکزی ولسوالۍ چې د نارشایی ده چې د خارپ مرکزیت پورې اړه لري. دلته نو بیا د کنجیتالوا او الوی مغزی او شیرپیره دلته ډیر زیاته مشهور ده. بل ولسوالۍ زمنګ دیدادی ده چې د سبزیجات او زردالو دغه مسائل حل ته هم شتره.
بلخ ته اکثره کسان د میلی او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخېږي، هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی.
زه ډېر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم، هلته تللی یم، موږ هلته د علمي کارونو لپاره تللي یو، همداسې تللي یو. په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی. مزار شریف ډېر ښه ښار دی. له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي، ډېر ژبې پکې اوسېږي، زبونه پکې اوسېږي او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده. نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بیلابیل قومونه دي، بیلابیل ژبې دي. هلته تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تپ خوړلی دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي، لکه ازبکي ده او داشي ده او نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي هلته پخېږي.
په نوې کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثره خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي، خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
د مانوم فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي ابدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم، روضه مبارک دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي ابدات دي چې هلته هم تللی یم. باغ جهاننما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو ګمبد جومات دی، بالای سار بلخ دی، هغه جومات دی د رابعې بلخی مقبره ده. دغه کومې لرغونې سیمې چې دي یا دغه ابدات چې دي، د بدمرغه د تهدید دلان دي، هم د امنیتي د لحاظه او هم د جوړښت د لحاظه. سیلانیان چې دي نور هیوادون راځي، هغه خونه شي کولی چې هغو سیمو ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دي، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي یا څه مشکل نه لري، یا زړه ټول وي، هغه هم کسي خو منتا بیا دی چې هغه وضعیت ګوري، د یو شمېر د عابداتو جوړښت یعنی ساختاری د لحاظ لکه څه صدمه لیدلې، دا اړتیا لري چې باید جوړ شي. لکه نو ګنبد جومات هم دی، هغه هم د ساختاری د لحاظ جدن صدمه لیدلې، اړتیا شده چې هغه باید جوړ شي. د مولانا کور هم دغسې، هغه هم تقریبا تر ډېره بریده پورې خراب شوی دی. پخوا به ویل کېدل چې افغانستان د سیلانیانو د برخې نه ډېر پیسې ترلاسه کولې، خو نن سبا د بدمرغه دغه جګړه او ناامني چې شوې ده، دغه پیسې قطعا فکر نه کوم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسې وړ هم نه ده. شاید دومره پیسې هم نه وي. که چېرې دا جوړ شي، ورغول شي، جاینې سم شي، سیلانیان ته زمینه برابر
برابر شي چې دراشي دي مناطقونه کتنه وکړه بدون شک چې دولت هم د یو مرسته ده واغه پیسې شي د طریقه تر لاسه کی د کولای شي دو پیسو پر اساس د غزاینه برته دواره ورغه وی جوړ کی.
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي. یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري، خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی په زغار د زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي. نورې خبرې د بلخ له اوسیدونکو امون څخورو
دلته ځینې سیمې چې کتابونه راخستې دي چې د اسلام له دورې څخه مخکې دي، یا د ساسانیانو دورې، د کوشانیانو دورې، یا د بختیارانو دورې پورې ارتباط لري. هغه هم کاوه آهنګر او مثلا لرغونی سیمه د سیاګرد سیمه یاد کړی ده، او د نوبهار آتشکده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري، همدارنګه د وهران آتشکده خپله بالا حصار سیمه، او د البرز د غرو لمنې دا یاد شوی دی چې دغه سیمې چې مخکې د اسلام له دورې څخه دغه سیمې په د باستاني ساحو کې ثبت شوي دي او دغه یاد شوي دي. او د هندوانو قلا په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغه سیمې دي چې د اسلام له مخکې یاد شوي دي چې هلته کوم سیاحین راتلل، یا کوم سیمې چې باستاني دي، مثال جمشید شهر د خپله د بلخ بازار. همدارنګه د اسلام له دورې کې موږ یادونه وکړو د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالۍ کې، حج پیاده یا نوګنبد مسجد باندې مشهور دی دا سیمه ده، او د خپل روضه شریف د الټری کرم الله وجهو زیارتي آرام ځای دی. او همدارنګه په خول ولسوالۍ کې د جهانما باغ په نوم باندې تاریخي عابده یا لرغونی سیمه ده. متاسفانه وایم چې دغه سیمې ټول متضرر شوي دي. که چیرته موږ د جهانما دغه باغ د بڼ ورغول شي، نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مثل باندې یو باغ.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند شربو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن، زده کوم تاریخ دیوان شمه وطن.
قدر من دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیا پارزے کی چیاست اللہ ممال او مل کرے
ਕੀ
سعد